Nova 06 06 06 06 ما میتونین پیامات به این شماره هم به ما بفرستین. تشکر زیاد از اینکه تا حالا با ما بودین. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن میلمنی څخه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي په دې هیواد کې شخصي زندانونه نشته او هغه زندانونه چې د حکومت تر څارنې لاندې دي په هغه کې شکنجه نشته. نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پینټاګون تیر شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوز په افغانستان کې د نوي 2014 کال د فایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او هوایی بریدونه کړی دي. او پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبره ورکړي. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شفغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل د ډنډي غوري د خواجه کلاسي می په امنیتي پوسټه کې موظف ډیر سرتیری د چهارشنبه په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلابن شي او پرون ماسپخین د مجبوریت لمخې د طالبانو پر لیکو ورګټ شول. د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د سرتیرو د شغورن لپاره هیڅ راز مرسته ونه شو نو ځکه له طالبانو سره یو ځای شول. د بغلان والی عبدالستار بارز دامنی چې طالبانو په ډنډي غوري کې پرمختګ کړی خو نوموړي پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا پرمختګ موقتی دی.
فقط در یک نقطه دښمن پیشروی دره کی و هم
دی وی یو دښمن یوازي په یوې نقطې کې پرمختګ کړی چې د ملي اردو لخوا حل تم مخنی ول شوی. موږ د دښمن د شومو او منفي پلانونو لښندولو لپاره څنګه ډی پروګرام او جدي تیاری لرو. ویل کېږي چې د خواجه کلا د امنیتي پوسټې له سقوط سره د ډنډي غوري وضعیت برخه د طالبانو لاسته ورغلی. په ډنډي غوري کې چې کابل ته د برېښنا د رسولو پایې پکې دي د افغان ځواکونو وسلوالو او طالبانو ترمنځ جګړې له سور زورایسي یو ځل بیا زور اخیستې ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستي ریپورت په اړه دوی یو اربیا په دې غور کوي. د جمهور ریاست لخوا ویل شوی چې د بشري حقوقو سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ ریپورت خپور کړ چې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت پکې اندېښنه ښودل شوې. د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخن مینپال وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. خغلی مینپال ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په مقایسه د بشري سرغړونو موارد خورا زیات راکم شوي. مینپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجې دا هم رد کړه. نو مولي همدار رسول چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاري په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي او زیاته کړې چې حکومت هیڅ چاته د شخصي زندان د لرلو اجازه نه ورکوي. په پام کې د چې افغان حکومت ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم ل خپل تور لیست نه وباسي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ولسمشر د ویان د وخان مینپال لخلي وایي چې افغان حکومت به همدار از امریکا څخه هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تورستان ول تور لیست خل لري کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تورستانو په فهرست کې شامل کړ. لدې مخکې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون ویلی وو د سولې شورا له دې سره موافقه کړې ده چې د حکمتیار او د اسلامي حزب د جګپوړو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. نو مولي همدار زیاته کړه چې د سولې عالی شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر سبان دی او یا مسایلو موافقه کړې ده. او پینټاګون تیر شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوس په افغانستان کې د نوي 2014 کال د فایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو تراتیا او پوری هوایي حمله کړې. د امریکا د پوس جنرال چارلس کلیفلند وایي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر عملیاتو تمرکز ممکن دی ځکه د امریکا پوس د کال له فایل د افراطي وسلوالو د ځپلو اجازه ورکړل شوې. موړی ویل چې د امریکا د پوز هوایی حمله د داعش توان ته سخت ضربه ورکړې ده. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې د حمله په سلو کې اتیا په ننګرهار ولایت کې چې داعش ټلې اصلي مرکزونه دي تر سره شوې. د همدار زیاته کړه هلمند ولایت کې طالبان لخوا د سقوط لګ د همدار زیاته کړه چې هلمند ولایت د طالبان لخوا د سقوط لګواخ سره نه د مخامخ شوی خو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې حالات سخت پاکستانی چارواکي وی په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد عملیاتو په بهیر کې د شپږ پولیسو وژل شوی او څلور کسان یې رغمل شوی. امنیتي چارواکي وی په رغمل شو کسانو کې امنیتي مامورین هم شته خو زیاته ویشي دقیق شمیر دوی ته نه دی معلوم. د عملیات د زنګل په منځ کې په یو ټاپو کې چې د چوټو ګینګ په نوم د جنایتکارانو د ډلې د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کیږي پیل شوی او د رغمل شو کسانو لټون هم پکې شامل دی. پولیس وی چې په دې عملیاتو کې د چوټو ګینګ څلور مشان وژل شوی. چارواکي وی د ډلې مشر غلام رسول په چوټو مشهور دی د پنجاب سند او بلوچستان ایالتونو په پولو کې د جنایتکارانو د فعالیتونو مشري کوي. د پاکستان پولیسو د روان میاشتې په لومړیو کې د پنجاب ایالت د راجنپور ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د افراطي وسلوالو او جنایتکارو باندونو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. د استازو د جرګې جمهور غوښتونکي مشر پاول ریان پرونی وینا د حق اندیښنو په ثواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لا اتومي موافقه ورسته پر ایران د بندیزونو د لری کول له کبله مالی سرچینو ته د تهران د لاسرسي پاره شته. ریان په واشنگتن خبريالان ته ویل چې د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره په کلک مخالف دی. د مولید ایران او سوریه په وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. وی ویل د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوښتنه شي ای امریکا لا هم په دې لوبه کې شامل ده کنه. مخکې د اوباما د اداري یو جګپول چارواکي ویلي وو ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکا مالی سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنکړل شي. لاساده رډیو نا خبرونه اوري. په پام کې د چولس مشر بارک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نور هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاوو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبري وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ پرون خبر ورکړه. وی ویل د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جګپوړي سلاکار پرون په یو ټلویزیوني خبري غونډه کې خبري اعلان تول د تروریزم پر ضد مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي. او د اذربایجان دفاع وزارت وی وسري سرتيري پروند نه ګورنا کرباخ په لنجبنه سیمه کې وشل شو. په دې سیمه کې چې تیرونه بي ساري درنې جګړې پکې وشویل او اوربند روستا د لومړني بشري تلفات دي. د اذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شي د فوزي افسر د خپل هواد د سرحدونو د دفاع په خاطر وشل شوی. د نګورنو کرباخ چارواکي چې ارمنستان ملاتړ کوي د خبر رات کړي وای په ویلي دي چې اذربایجان غواړي د دې ډول ادعا او خبرولو سره وضعیت نور هم خراب کړي. ناګورنو کرباخ کې روانې میاشتې د پایل په دریو ورځنیو جګړو کې څو تنه وژل شو. د اپریل په 15مه مسکو په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند ټینګ شو خو خطو دوام وکړ او د تیر جمعې په ورځ هم دوه کسان په خطو کې ووژل شو. خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې موږ غوړې وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان حکومت وی په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. زیاتوي چې حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې ونیول. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د څرګند شو اسناد له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خای په خوص کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په برید کې لاس لرلی وی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکړې سلسله پیل کړې. په دې اړه به ریپورت ولرو. د ننګرهار د دینی عالمانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د ډیورن کرښې خوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوي د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي. په هلمند کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي. دا موضوع به هم وڅېړو. د فرا چارواکي وی د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه چې پروژې په دې ورستیو کې لغوه کړي او پر ځای هڅه کوي چې په فرا ولایت کې د لمریزي یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. که وختو ځین نور ریپورتونه هم لرو سوان فکر پروګرام هم لیا د مباسي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد پادلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي. افغان چارواکي د سرګندونو وروسته لاغ کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورت خپور کړ او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه وکړه. احمد تکلی په اړه رپورت لري.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حمله او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقوقو عمده ستونزې بلل شوی. جمهوری ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لری کېدل په هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښیګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجه د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څېړنه شوې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی میناپال ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د بشري سرغړونو موارد ډیر زیات رقم شوي او دا په دې معنا ده چې حکومت د بشري حقوقو په مسله کې خورا زیات جدي دی. میناپال د افغانستان په توقيف ځایونو کې د شکنجه ادعا رد کړه.
په محبسو کې د شکنجې په اړه باندې دا کاملا مدده وو. ولسمشر د کار په لومړیو ورځو کې د ترخی پله د زندان سره او بیا د شزو د محبس په لیدنه وکړه. دې په خاطر باندې چې ژوند یې وګوري او د هغوی دوستي په اړه او د هغوی سره مخامخ خبرې وکړي خپلو ستونزو په اړه دا دې ښکارندوی کوي چې موږ د محبسو وضعیت ته کاملا متوجه یو.
خود عفو نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخي څیړونکو هوري مصدق ازادي رادیو ته وویل
باور سازمان اسې بینالمللي
یوستوي چې ما درې نشان میږي. د افغان نړیوال سازمان باور لري او زموږ څیړنې هم ښیي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکی تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره هده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. په عین حال کې کڅه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیر رقم شوی خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه مقرره رسیږي. په تیر د هغو حمله چې د بي پيلوټ الوتکو یا درون په وسیله تر سره کیږي. ارګوای حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د دیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تضمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. ل ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال هم دراز وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاره د هیواد په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پرلهپسې څارنه کوي. خغلی مینپال زیاته کړه چې حکومت د هیواد په هیڅ برخه کې چاته د شخصي زندان د لارلو اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو لوونه ترو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د څرګند شو اسناد لمخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خی په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په بریټ کې لاس لرلوي. د فارین پالیسی د مجلې د رپورت لمخې د غاستات په ورستوي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا څرګند شول. په دې اړه نور تفصيل د ملالۍ بشیر په رپورت کې وره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد غیر محرم اعلان کړی چې وایي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر کارکونکو د 2009 کال د حمله تر شا شاید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وی. د فارن پالیسی مجلې د راپور لمخې دغه اسناد د 2009 کال د دسمبر میاشتې د دیرشمې نیټې له حملو دوی اونۍ وروسته ترتیب سوي وو. اسناد د حقانی شبکې د عملیاتي کارکونکو او د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناپیژاندو کارکونکو ترمنځ د یوې لیدنې په اړه راپور ورکوي. د اسناد لمخې چې په چهارشنبه خبر رسول په حقانی شبکې شک و چې له آی اس آی سره به په اسلام آباد کې میاشتنی غونډې کولې، او آی اس آی د دغه غونډو پر مهال حقانی شبکې ته د نامعلوم عملیاتو لپاره ناڅرګند اندازه پیسې ورکړې وې. د پاکستان د آی اس آی لخوا د خوست د حملې تمویل نه دی تایید سوی، او اسناد یادونه کوي چې یوازې د معلوماتو لپاره دی او څېړل سوي استخباراتي راپورونه نه دي. د افغانستان، پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د حقانی شبکې او آی اس آی ترمنځ اړیکې یو څرګند خبره ده، نو په دې کې د شک ځای نشته.
بعد خواوشا ډیرو الته جرګې مرکه کوله، داسې مرکو کې دای ناستو چې د کور مې په حواله یو جرګه و، ماته دا معلومات ذاتی چې ابراهیم حقانی او خلیل حقانی هغه کې ناستو، او دا د دې کیبل نو رستو د 2011 خواوشا خبره کوم تاسو ته، نو هغه کې د پاکستانی چارواکي موجود، هم فوجي چارواکي او هم سویلین چارواکي، بلکې یو میټینګ خبره ماته د کور مې یو پخوانی د قومي اسمبلی غړي دا خبره کول د چېغه کې رحمان ملک د پاکستان وزیر داخله هغه ته حاضر وزیر داخله هغه موجود و.
د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا په نورو خبرو سوي اسنادو کې ویل سوي چې اسلام آباد افغان سختریدو تمالي مرستي ورکوي. شاغلی تقیوای د دې لپاره چې د آی اس آی د داسې فعالیتونو مخه ونیول سي، امریکا باید پر پاکستان اقتصادي فشار راولي چې د تروریستي ډلو تمویل بند کړي، او امریکا باید پر خپل بهرنی پالیسي له سره غور وکړي. په ورته وخت کې پاکستان له امریکا څخه میلیارډونه ډالر بشري او نظامی مرستې ترلاسه کړې دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې پر پاکستان اته F-14 جټ الوتکې وپلورلې. د جټ الوتکو د پلورلو د موافقې پر ضد په امریکا کې د کانګرس یو شمیر ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو غړو انتقاد وکړ، او هڅه یې وکړه چې دغه خرڅلاو مخه ونیسي. خو د اوباما ادارې د دغو الوتکو د خرڅلاو د موافقې ملاتړ وکړ چې ګواکې پاکستان دغه الوتکې د تروریستانو پر ضد په جګړه کې کاروي. په دې اړه چې امریکا پر دې هرڅه سربیره ولې پاکستان ته دومره مرستې ورکوي، شاغلی تقی وایي د سی آی ای او امریکا د دفاع وزارت دریځ د بهرنیو چارو د وزارت له دریځ سره لږ توپیر لري، ځکه چې امریکایي ډیپلوماټان ډیری وختونه د پاکستان پر خبرو اعتبار کوي چې ګواکې د افغانستان له لارې ورته د هندوستان له لاسه خطر پیښ دی.
سټیټ ډیپارټمنټ باندې یو لوی سوال پورته کوي چې تاسو دا کیبلز استوي چې دا امریکایي ځواکونو باندې حمله ده، امریکایي خلکو باندې حمله ده، د امریکایي انټرست باندې حمله ده، صرف د افغانانو باندې حمله نه ده. نو بیا هم تاسو دا بار بار وایئ چې پاکستان سره گزارو کې ولې گزارو کې پاکستان سره اخر څه د دې دلته خلکو ته دا خبرداري ورکړي چې پاکستان سره نیوکلیایي وسله ده او هغه به استعمال کې زما د څه خیال دي چې دا د سټیټ ډیپارټمنټ کمزورتیا ده چې 2009-10 نه دا خبرې معلوم دي، او بیا دې درې څلور کاله واغېسته زما خیال دی چې 2012 کې دا حقانیان عالمی دهشتګرد یا عالمی ترګر تنظیم وګرځولې شو.
شاغلی تقی وایي چې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې دننه د پاکستان د آی اس آی د داسې فعالیتونو پر ضد خپل دریځ روښانه کړي. دی وایي افغانان هم باید د ډیپلوماټیکو لارو په دې اړه خپل ژغ پورته کړي او خپل جدي دریځ وړاندې کړي، ځکه چې ډیری افغانان د حقانی شبکې د حملو قربانیان دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو شمیر سرګند شو اسنادو کې د سیاختاري چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای پر یو مرکز برید کې لاس لرلې وي. څومره کله اساده رادیو نو ورې ده ننګرهار دینی عالمان وایي د ډیورند کرخې اخو مولایان په افغانستان کې د جهاد فتواوی د خپل سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي چې دوی په وینا دا کار د اسلام پر ضد ده. په دې اړه لسمی زموږ د خبريال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
په ننګرهار کې دینی علما وایي یو شمیر بهرني مولایان د سیاسي هدفونو په خاطر د جهاد فتوی ورکوي چې دوی په خبره په هیواد کې خپلمنځي جنگونه د همدغو فتوی لامل روان دي. د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی د چهارشنبه پورز په ویډیو شوې ناسته کې ویل دغه ډول فتوی اکثره د پولي حقو مولایان ورکوي. نوموړی وایي د شخصي او سیاسي هدفونو پر ضد دغه فتوی د اسلام پر ضد دي.
من خپل ولوسونو داغه کو داغه په بیانونو تقریرو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده، دا ټول سیاسي فتوی دي، دا افغانستان خرابول غواړي، دا فتوا د اسلام خلاف ده. زمون اردو مسلمانان دي، پولیس مسلمانان دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل د نظام د تقویت او پټولنه کې د اوسنۍ ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د علماو همکاري ډیره مهمه ده. نوموړي وویل په یاد ناسته کې ټولو علماو پریکړه کړې د هغو ټولو جنایتونو پر ضد چې پټولنه کې موجود دي خپل غږ پورته کړي.
ټول وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختیو چې موږ سره مخ شو د دې خلاف علما کرام غږ جیږي تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریکي، څوک ورسره کومک کوي، څوک ورته زمینه مساعده وي، هغې په دې ظلم کې شریک دي.
د یو شمېر کتونکو په خبره دیني علما باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي او پر هیواد تپل شوو جنګونو په اړه د اسلام نظره ولس آګاه کړي. د ویلو ده چې له دې وړاندې په لغمان ولایت کې هم دیني علما ورته ناستې جوړې کړې وي او په خپلو ویناوو کې په هیواد کې اوسني روان جنګونه د اسلام پر ضد د بهرنیانو جوړې شوې دسیسې یادې کړې وي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دري خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا افغانستان د کورنوي چارو وزارت د وژل شو پولیسو وارسینو ته د کورونو د ورکولو سلسله پیل کړي. د دې وزارت چارواکو پرون ورځ د بیلابیل ولایتونو د وژل شو پولیسو 950 کورنوي ته په کابل کې د اپارټمانونو کلیګانې ورکړي او ویل چې دا پروسه به دوام پیدا کړي. یوسف خان زدرانی پاړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ټولو وژل شویو پولیسو وارسینو د ستونزو حل ته پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د پنځشنبې پر ورځ د امنیتي منصوبینو وارسینو ته د 950 بابا پارتمانونو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې دا یو پیل دی، خو هڅه دا ده چې د وژل شویو کسانو ټولو کورنیو ته مرسته ورسیږي. ښاغلی جاهد وایي چې د افغان ځواکونو وارسینو او معلولینو ته پاملرنه د ملي وحدت حکومت لومړیتوب دی.
دا لومړی ګام دی، خو موږ د خپلو وژل شویو سرتیرو وارثینو ته دا ډاډ ورکوو چې د کورنیو چارو وزارت به د ټولو وژل شویو کسانو کورنیو ته پاملرنه وکړي. موږ به له هر هغه امکانه ګټه واخلو چې زموږ په واک کې دي.
شپېته بابا دا اپارټمنټونه د ایټالیا حکومت په مرسته د کابل په څلورمه ناحیه کې د وژل شویو پولیسو کورنیو ته جوړ شوي چې د بېوزلۍ ژوند لري او د کورنیو غړو شمېر یې ډېر وي. دا اپارټمنټونه د پولیسو په ښارګوټي کې جوړ شوي، چېرته چې له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د وخت حکومت هم د پولیسو منصوبینو ته کورونه سپارلی دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپارټمنونو شاوخوا 46 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د بېلابېلو ولایتونو څخه د پولیسو پاتې شوي کورنۍ ورته د قرعه‌کشۍ پر اساس انتخاب شوي دي. په جګړو او بمونو د وژل شوي پولیسو کورنۍ وایي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي. له دې ډلې یې دوه تنو احمد زمیر او میرمن روشن ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې له نامنیو ځورېدل او په نوي ځای کې اوسېدو ته خوشحاله دي.
دا پروس کالې پروزې په وستم باندې شیڅ موږ خوښ یو چې دا شهیدان ته دغلته منځل او کور یا تعمیر دی ورکړو.
د زوی له وژل کېدو مې 4.5 کاله تیریږي. موږ ځمکه او کور نه درلود، په کرایي کور کې اوسېږو. له خدای مې د انګور لپاره همدا غوښتل چې د کور څښتنه سي او خپل ژوند وکړو.
افغان حکومت له کلونو انتظار وروسته دا لړۍ پیلوي چې له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو اکثره وارثینو د خپلو کورنیو وژل شوو غړو ته پر وخت د نه پاملرنې شکایتونه کړي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابي وایي په داسې حال کې چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام لوړ شوي، د کورنیو چارو وزارت باید د دوی کورنیو ته د پاملرنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړې او ولګوي.
فرا ولایت ته د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه په تیورستوي کې لغوه شوه. ټاکل شوی چې دغه پروژه به روان لمریز کال کې عملي شي، خو چارواکي وایي چې د ایران څخه د برېښنا د واردولو پر ځای به په فرا ولایت کې د لمریزي یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. نور حال د احمد شاه فطرت په ریپورت کې ورو.
فراه ولایت د ایران څخه د 10 میگاوات وړاندې برق قرارداد په وروستیو کې د افغان چارواکو لخوا لغوه شوې ده. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګوای د قرارداد د ډیر لګښتونو او امتیازونو له امله لغوه کړی ده. د والی په خبره د برق قیمت ایران ډیر لوړ ټاکلی او همداشان د پروژې مالکیت هم د افغانانو سره نه و او هر وخت ایران غوښتي وای نو دغه برېښنا یې قطع کولای شول.
برا په دې فسفسو چې یو خو قیمت لوړ و د ټولو عناصرو په برخه کې چې یعنی قیمت یې څه د پاسه 50 میلیونه و او برق یې هم قیمته و او د دې کال په کال قیمت نور هم لوړېدو او دا د لارې مسله چې ما یاره کړه او مالکیت یې چې ایران درلود نو هر وخت چې دسته به چې غوښتلو په هغه وخت کې بېبنده و.
له بلې خوا به د فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د برېښنا پروژې لغوه کېدل یوه ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د ایران څخه د برق د واردولو د پروژې په اړه دولت ډېرې ژمنې کړې وي او پر دغو ژمنو باید عمل شوی وای.
په دې باندې ډېر متاسفه یم چې ولې دا وعدې پر ځای نه شوې. فرایي ولس د برق د راویستلو لپاره حق دی، د فراه بند جوړول د فرایي ولس حق دی او نن زموږ د ولایت سره د مور او د مېرې چلند کیږي.
په همدې حال کې د فراه والی محمد اسف ننګ وایي چې ایران فراه ته په لوړه بیه برق ورکوي او که دغه لګټ پر سولري یا لمریزې برېښنا ولګول شي نو د فراه ولایت په خیر دی او ټول فرایان به د لمریزې برېښنا څخه په ارزانه بیه ګټمن شي. دغه په خبره لمریزې برېښنا د فراه ولس خپل ملکیت او برق به هم ډېر ارزانه وي.
موږ د دې سولر پاور تفکر چې اوس مطرح شوی ده د دې استقبال کوو. دا ښه شی ده، برق ډېر ارزانه کېدای شي راځي. مثلا که د ایران برق په 8.5 روپۍ تمامېدو نو دا تر نیمې به یې لا ټیټ به راتمامېږي، تر ډېر هم لا ډېر ټیټ. دوهم اداره چې د دې مالکیت به زموږ وي، دا یې بل امتیاز، یعنی هغه عیبونه چې په هغه کې درلودل په دې کې دا ټول امتیازات بلل کېږي.
له ډېرې مودې راهیسې فرایي ولس ته وعدې ورکړل شوي د برېښنا خاوندان به شي خو دغه موضوع تر اوسه نه ده عملي شوې. وبه یې داسې چې تر کله به د هغې پروژې کار پیژي چې په ترڅ کې به یې کابو 12 میګاواټه لمریزه برېښنا فراه ولایت ته برابره شي.
په هلمند کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د خلکو کورونو او مځکو ته زیانونه رسېدلي. ویل کېږي د سیلابونو او ورښتونو له امله تر ټولو ډېر زیان د شمال په ولسوالیو کې اوښتی، خو د نامنیو له امله د مرستندویو ادارو د سروې ټیمونه د هلته نشي ورتلی. په اړه یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
د روان مریز کال د پیل سره جوخت په هلمند کې د ډېرو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي او د خلکو د کورونو تر څنګ د هغوی کروندې او شاړې مځکې خرابې کړي دي. د ناوی او نادالی ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي خلک شکایت کوي چې په سلګونو جریبه مځکه او ګڼ شمېر کورونه د هلمند د سیند اوبه وړي دي، خو تر اوسه مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې.
تقریبا 15 کور اوبه اوار کړي دي، وړي دي، یا دې ورغلي ده. نیم سل جیب په مځکه سده کرنې، نیم مځکه خراب کومه مځکه سده، مځکه زموږ څروي یې کلې ده، تللې ده، بل څوک نه دی راغلی.
اوبه مانځل تاوان سوړي بلې چې هغه ما څرو جیب په مځکه ده، هغه یې وړي ده. غنم غنم ونور شاوخوا ټول کښته غنم دې دغه ځای ده.
دروان مریز کال د پیل سره جوخت د پیل سو ورشتونو لامل دراوتلو سیلابونو د زیان د کیک شمیرې نسته، خو ویل کېږي ځانې طرفات نه لري. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس میرکلم زیدی وایي تر اوسه یوازې په ناوې او ګرمشیر ولسوالیو کې د اوښتو زیانونو سروې کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل په نورو سیمو کې د سروې ټیمونه کار کوي او کله چې د دوی کار بشپړ شي زیانمنو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کوي.
دغه اوسنۍ ورځو کې چې کوم هغه سیلابونه یا د هلمند رود د اوبو د تغیان په سبب باندې د کجکي څخه شروع بیا د خانشین تر پایه پورې د هلمند رود اوبه ډېرې سوي، نو خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي. خصوصا هغه ولسوالۍ چې موږ سروې کوي لکه د ناوې ولسوالۍ، ګرمسیل او د مرکز شاوخوا، نو په دغو کې تقریبا د ګرمسیل ولسوالۍ 6 نوي کور کلی تقریب شوي دي او زراعتي یې 1 شپېته کور مځکې او زراعتي خراب شوي دي چې 1500 جریبه مځکې کېږي.
ویل کېږي د ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان په شمالي ولسوالیو کې دغه سیمو اوسېدونکو ته رسېدلی دی چې د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی عبدالله چې په دې وروستیو کې لشکرګاه ته راغلی دی ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه د منځه وړې ده.
تقریبا په 100 کورونو باندې هلته د مابینه څخه وړي دي کاملا، او په زرو جریبه ځمکه یې وړه ده چې هغه کښت او زراعت د کاملا د مابینه څخه تللی دي، او په 100 جریبه ځمکه یې هلته کاملا د مابینه څخه وړه ده چې هغه د رود تل ګرځېدلی دي. چې هغه بالکل اخلاص شوی دی. خلک دم ځکه تقریبا په تعداد د 300-400 کورونه به هلته کاملا د مابین څخه شوي. حیوانان یې وړي دي په ځنګله کې حیوانان ګرځېدله. داسې یو ځنګل و، یو منطقه وه چې که جکې سپلای کې وه، هلته دغه بودګان دغه شړلې وه. هلته هغه چې دا رود راواوښتی په هغه ځنګله کې بند پاته شو. رود ټیمونه خو هلته نه دي راغلي. موږ د ولسوالۍ صرف جریان کوي، نو چې هغو کچېرې ایحت راته تعین کوي کوشش موږ په دغه باندې
په شمالي ولسوالۍ کې د ورښتون له امله د پراخ زیانونو اوښتل مني. خو وایي د ناامنۍ له امله نسي کولی د سروې ټیمونه واستوي او د اوښتو زیانونو دقیقه پلټنه وکړي. د وروسته له څو کلونو وچکالیو لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله راوتي سیلابونه خلکو ته په ډیر اندازه مالي زیانونه اړوي. محمد الیاسای، د ازادي راډیو هلمند.
په مردل چې دا هلمند په ګړو نام نه ولسوالیو کې ورستوي ورختون لکبل راوتلو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. خو د سروي او مرستو ټیمونه دا نام نه لکبل سمیته نشي ورتله. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ریپورتونه وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې دیرش افغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نوی وخت لومی یاد شي ازادي راډیو ته ویلي دي دا پولیس په یو سیمه کې له طالبانو لخوا کلا بند وو او د مرستې د نور رسیدو لکبل اړ شول چې د طالبانو په لیکو ورګډ شي. دا افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. په پام کې د افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست څخه وباسي. پینټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې امریکا پاوز په افغانستان کې د نوې 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو ترتیا او پوری هوایی بریدونه کړي دي. پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او د څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړي. جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د دې هیواد د بنسټي خودونکو ولسمشر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د توغندیو یو ناکام ازموینه کړي. او په پام کې دا ولسمشر باراک اوباما راتلونکو نه د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ورستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. دوستانو، مخکې له دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کوو، د دې خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. د اسلامي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې بل یو بل سره ګډ کار کوي. په دې اړه پرون د ترکیې ولسمشر خبریالانو ته څرګندونه وکړې. د اسلامي کانفرنس د 50 غړو هیوادونو مشران د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شوي دي او د اسلامي نړۍ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. احمد تکل په دې اړه ریپورت دروري. ورپسې ځوان فکر پروګرام مهروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای اسلامي هیوادونو موافقه کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې بل یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استانبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران داونه په استانبول ښار کې راټول شوي سو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کانفرنس د سازمان 50 غړي هیوادونو ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامل ده. اردوغان غونډې ته په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړای شي. اردوغان زیاته کړه د نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د وړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلن نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځته کېدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پاوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حال کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف څرګندونې وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحانی په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وزي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي. د استانبول په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ګډون کوي.
د لوی چکتن تعالی په نامه دوستانه ښه راغلاست. د ځوان فکر خبرونه ده. د خبرونه یو ځل بیا هم بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب یم. رسنه قدرمن ویلمانه په خبرونه کې حضور لري چې دوی په خپل ځان معرفي کې اورو سبب یا پر دې خبرې وکړي چې تر څه حده له ځوانانو څخه په سیاسي فعالیتونو کې د اصحابو لخوا یا د ګوندونو لخوا مثبته ګټه پورته کیږي او تر څه حده له دوی څخه سوء استفاده یا عام ډول کوي چې منفي ګټه ترې پورته کیږي. په دې خبرې ول رو خو ته هر څه د مخه ولمانه په خپل یو سره خپل ځان ماري کړی.
فضل امین امینیم د بلخ ولایت اوسیدونکو.
حبیب الله اکبریم د بلخ ولایت اوسیدونکو.
وحید ګل زهیر یم د بلخ ولایت اوسیدونکو. دغه موضوع ډیر جالب موضوع ده. د ځوان د سیاسي شور نه په نننی سیاست کې تر کومه کچه باندې هغه نه مثبت ګټه اخیستل او تر کومه کچه دا غنه منفي ګټه اخیستنه ده. نو په اوسنی وخت کې د سیاسي تحولات او سیاسي بدلونونو د ځوانانو فکر یو څه مخشوش کړی دی. بل دغه باندې د ځوان لپاره د کار د نشتون او د خارج ته د تګ دغه ناخوالی د دې لامل شوې دي چې د ځوان د پاکو احساساتو نه ناوړه ګټه واخیستل شي. ډیری دغه خلک چې په سیاسي کچه باندې دغوی غواړي هغه ځان یو سیاسي څیره مطرح کړي د اکثریت د ځوانانو د پاک احساساتو نه ناوړه ګټه اخلي، هغوی په منفي لارو باندې کاروي، حتی د ځان په ګټه باندې په لارینو کې استعمال شوي دي. دغې نه په اخوا باندې حکومت د دې دپاره د کار زمینه نه ده مساعده کړې تر څو ځوان ته کار پیدا شي، هغه تر څو له پوهنتونه فارغي. نو همدا لامل دی چې د ځوانانو نه په اوسني وخت کې د هغوی د دې په ځای چې د هغوی د انرژۍ نه او ځوان توان نه کار واخیستل شي، نو هغې نه اکثریت ته هغه ناوړې ګټې پورته کېږي، دې په ځای چې مثبتې ګټې ترې واخیستل شي.
اکثرا ځوانان په پټو سترګو دوی سره یو ځای کېږي. دې پوښتنې ته که ځواب ووایي،
څنګه چې موږ ورور دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ځوانانو نه ناوړه استفاده کېږي په کاغه په سیاسي کې وي او که په روزنی ژوند کې وي، اول خو زه صرف دا وایم چې حکومت زمونږ لپاره زمينه مساعده کړې ده. د تعلیم دا په دې باندې سترګې نشو پټولې، خو اما کم ځوانان چې فارغيږي دا غو لپاره د کار کولو زمينه نشته ده. نو دا غټ لاملونه دي ځکه چې یو انسان مجبور شي هغه خپل منفي اړخ ته کوشش کوي، دا غونه چې غلط استفاده کوي بیکار وي د یو څور په لالچ په خاطر باندې چې یعنی هغه د خپل ژوند لپاره ورځنه خوراک څخه مسایده کی د خپل کورنۍ لپاره نو نوړ استفاده کېدل شي.
او کدار ته وایي چې عذاب یا ګوندونه رضوانانو څخه د پیسو په بدل کې ګټه پورته کوي او دوی ته د پیسو د ورکولو او یا هم د کار د زمینی د برابرولو وعده کوي، خو وروسته بیا دوی چې د ګوندونو سره یو ځای شي بیرته په مختلفو برخو کې ناوړه ګټه پورته کوي. ولې ځوانان دې موضوع ته نه دي ځیر شوي؟ ولې دوی په دې نه دي پوهېدلي چې کنن ورځ دوی دغه سپارښتنې دوی ته کوي او دغه ناحق وعدې ورکوي، سبا ورځ دوی څخه ناوړه ګټه پورته کوي؟
ټول مشکلات د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي که انسان مجبور شي او هغه ته انسان کار څومره هغه پوه شي چې دا زما آئندم خرابوي غلطه لاره ده، خو صرف د خپل د مجبوریت د وجې نه چې هغه ورځ د خپل یو د اقتصادي مشکل حل کړي او څو روپو په خاطر باندې لکه څنګه چې ما ویلې چې په دې خاطر باندې ځوانانو ته پته ده، ځوانانو کې استعدادونه ډیر زیات دي، خبت باندې پوهیږي، خپل آئنده باندې پوهیږي، خو متاسفانه چې وضعیت اقتصادي د انسان خراب شو هغه ار اړخ ته اوړي که هغه حزب د دې په ګټوي که هغه د دې په توان باندې. لکه څنګه چې ځوانان سبا په قچاقي لارو باندې ځي خاغه پويږي چې یعنی ماته په لاره کې غټ مشکلات شته دی د مرګ سره لوبې کوي. خو دغه موضوع ده چې د اقتصادي وضع خراب وي او غواړي چې یو ځای ته ځان ورسوي.
او تاسو کوئ چې یوازې اقتصادي لاملونه سبب شوي چې ځوانان د ګوندونو سره یو ځای شي او بیا له دوی څخه ناوړه ګټه پورته شي؟ څنګه چې امینی صاحب وویلې یوازې همدغه اقتصادي ده او بیکاري لامل دی چې ځوانان ځي ګوندونو سره یو ځای کېږي، ځوانان ځي خارج ته سفر کوي. نو زموږ هم دا تاییدومه چې همدا بې پیسېګي ده یا بې پولي ده چې یو ځوان کول یو ځوان د پیسو دپاره یا د اقتصاد دپاره چې یو څو روپۍ ترلاسه کړي نو هغه ګوند ته ځي، هغه یو ځای ته ځي او هلته لاسه چې د هغه تر څو چې یو څه ترلاسه کړي.
د سواد د کچې ټیټوالی څومره منفي اغېز لري دا چې ځوانان له ګوند سره یو ځای شي او بیا هغه له دوی څخه ناوړه ګټه پورته شي؟
که څه هم سواد نن سبا زه چې ګورم ټول ځوانان پو دي، سواد لري، زده کړې کړي دي، خو بیا هم دې کې شته ځینې ځوانان چې هغوی بې سواد دي نو هغوی په میدان کې پاتې ده. هم لامل کېدلی شي چې هغه بې سواد دي او له ګوند سره یو ځای کېږي او هغه هغوی سره ملتیا کوي.
همدا پوښتنه کله تاسو څخه وپوښتمه چې ډېره نالوستي کسان له هسپونو سره یو ځای کېږي او بیا له دوی څخه ناوړه ګټه پورته کېږي، هم پلارینونو کې تاسو د مخ ورته اشاره درلوده، په نورو سیاسي برخو کې که یو لوستی ځوان له ګوند سره یو ځای شي د عقل کولی شي هغه د ګوند د تګلارې په لوستلو سره یا د تګلارې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته کولی شي خپله موخه هم ځان ته وټاکي او بیا د هغو ته د رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او په ګوند کې تر یو حده برلاسی واوسي نسبت هغه کسانو ته چې نالوستي دي.
ډېره ښه پوښتنه ده. نسبتا کسانو ته چې هغوی لوستي دي او په دې هغه کې لاریونو کې برخه اخلي هغوی هم د دغه سیاسي چارواکو هغه ته چې د سیاسي ګټې ورته رسیږي هغوی ته هم نسبي ګټې رسیږي، نو په دې لحاظ باندې هغوی هغه نالوستي ځوانان له ځان سره یو ځای کړي وي او په همدغه لارو کې ځان سره کاروي. ډیری دلته په زموږ په دغه سیمو کې اکثریت چې وایو تر 50-60% پورې ځوانان بلوستي وي، ټول ځوانان لوستي نه دي، یعنی د خار تر دغه محدودې پورې اکثریت ځوانان لوستي دي. اکثریت ځوانان تر هغه د مکتب تر وما تر اتم تر نه ما لستی کوي او د اقتصادي مشکل اقتصادي ستونزې لامل دی بیا خارج ته ځي. اکثریت د دغه سیمه خلک ایران ته ځي د مزدوري لپاره، نو دا دغه بې سوادي کچا تر ډیره په ځوانانو کې هم شته. علاوه د ځوانان لستی نه دي، هغه نه لستی ځوانان چې دوی سره یو ځای کوي نو هغه لستی ځوانان دوی هغه قسم لا د دوی هغه احساسات نه وړه ګټه اخیستي ده.
علاوه له دې چې د سواد ته نه لاسرسی او همدارنګه په فقر خبرې وشوې چې دوی یا اقتصادي عوامل سبب کی او یا هم بې سوادي سبب شوې چې دوی له ګوندونو سره یو ځای شي، خو بل خو به موږ د داسې کسانو شاهدان هم چې دوی لوستي کسان دي زده کړې کړي لوړه کچه زده کړې لا هم په سپونو کې ګوندونو کې فعالیت کوي او ترټی له دوی څخه منفي استفاده شوې ده. ولې
تقریبا د دې لپاره چې همدغه ګوندونه دي چې یو څه نسبی مادي ګټې دوی ته رسولې دي،
نو لکه څه
دا ګټه دا چې په ګوند کې دته یو کار پیدا شوې دی، همدغه یو ځوان ته کار پیدا شوې، خدای لس ځوانان نور په همدغه ناوړه فکر باندې لزان سره لوبي په همدغه ګوند کې هغه هغه هم نالوستي وي، اکثریت یې کلوستي هم وي، نو هغه لزان سره هغه ته دوکه ورکړي د پم دغه ګوند کې ځکه هغه نسبی مادي ګټه یوازې د شخص او خپل منفعت شخصي منفعت دی چې د ترسي، نو هغه نور ځوانان لزان سره لاري منحرف کړي دی وړولې.
امین صاحب که تاسو وایئ چې همدغه عوامل څومره سبب شوي چې ډیری ځوانان په شمالي ولایتونو کې له مخالفینو سره یو ځای شي او د خپل هیواد د خپل ولس د خپلو خلکو پر وړاندې وسله په اوږه واچوي؟
بالکل، څنګه چې ظهیر صاحب اشاره وکړه د ځوانان که باسواد هم دي چې هغو نه ناوړه استفاده کېږي هغو ته یو محدودیت په هغه ګوند کې ورکړی شوی چې هر ګوند ډېر یو محدوده صلاحیت ورته ورکړی او هر انسان خپل دوستان لري انډیوالان لري، نو د اغونه یعنی ناوړه استفاده دا کوي چې ته یعنی تبلیغات زمونږ د ګوند لپاره یا زمونږ د مافیا لپاره وکا. نن سبا که په افغانستان کې مونږ ګورو زیاتره دا کارونه چې څوک کوي سیوادار په کې ډیر شامل دي، هغه سیوادار دي چې په خوانی فکرونه او په خوانی امغه سوچونه په ذهن کې وي هغه هیڅ کله نه غواړي چې یو جامع ته پوره یو مرسته وکړي یا واقعا کومک وکړي. لکه څنګه چې موږ شاهدي ودیم چې ډېر خلک نن سبا په نشه توکو باندې بوخت دي، لکه پوډرز کوي یا اپیم وخي یا تاریک وي یا چرس وخي. زه په دې مطمئن یم دې ته چې تا چا دا زمینه مسایده کړې ده، د یاتمن د یو ګوند پورې ماډل لري، حکومت پورې ماډل لري، او ښه په دې باندې پوهېږي چې دا زما جامع ته په نقص باندې خو صرف د یو څو روپو په خاطر باندې دا کارونه د مخې ته بوزي. کله چې انسان مجبور شي هغه قتل هم کوي، غلام کوي، او بیا چې داسې یو چې دا داسې پوه شي چې زما په خپله اوګه باندې وسله چې زه ته بیرته د ځان دفاع کولی شم، هغه هم د دغه پیسو په خاطر باندې ښه پیسې ورته ورکوي. که هغه ار ګوند دی، که هغه څوک کنن سبا چې څنګه په افغانستان کې موږ وینو څوک د داعش په نوم باندې دي یا د طالب په نوم باندې یا بله ډله، دا ټول سپورټ لري، د شانه سپورټر یې ښه قوي دی، ښه معاشونه ورته ورکوي، زمینه ورته مساعده کړې ده، نو هغه مجبور دی دغه ټوپکې په اوږه کړی دی د خپل ځان دی که خطر وي او که بل وجني، نو هغه د خپل مجبورۍ نه هغه کار کوي. که یو انسان وږی وي او هغه په دې پوه شي چې دا بل مور دی او زه کولی شم چې د دې نه دا یو مړۍ روټۍ واخلم، نو که هغه که په زوري که په خوښۍ چې مجبوره شو نه پرېږدي هغه ته اخلي دې نه.
له تاسو څخه مننه. په بلخ ولایت کې هم دغه مسله محسوس شوې ده، په کومو کومو سیمو کې ډېره ستاسو په اند د اقتصادي لاملونو له وجې ځوانان له مخالفینو سره یوځای شوي وي، او په کومو کومو سیمو کې ډېری دوی فعالیت کوي او په نامه یې لاس وهي؟
لرې پرتې سیمې چې دي د ولسوالیو نه دلته ډېر ځوانان دي، ځکه دولت ورته زمینه نه ده برابره کړې. د مخکېم په همدې خبرې وشولې او دوی مخالفینو ورته ښه زمینه د پیسو دپاره برابره کړې، دوی ته پیسې ورکړي او دوی ته وایي چې موږ تاسو ساتو. نو په ولسوالیانو کې ټولو اکثره ولسوالیانو کې د بلخ ډېری ځوانان تللي دي وسلوال سره یوځای شوي دي.
په اقتصادي لاملو خبرې وشولې، خو دولت هم ځینې داسې زمینې برابرې کړي لکه له ملي اردو سره یوځای کېده، دا کارونه هم د پیسو په بدل کې ترسره کیږي او دولت هم پیسې ورکوي، خو ولې د دوی هغه جاذبه یا کشش نسبت دولت ته مخالف ډلې ته ډېر
ځای پوښتنه وه؟ د ډېری ځوانان هم د اردو دغه لیکو ته ورغلي دي او د ملي ثبات دغه هغې په غاړه باندې اخیستې ده چې د تمامیت د افغانستان د ځمکې ارضي تمامیت وساتي، د هیواد او د خپل هغه مقدساتو نه ساتنه وکړي. دلته په دغه کلو کې ګورم چې ډېری ځوانان د دغه ځای نه په دغه لیکو ته د پولیسو د اردو دغه لیکو ته ورغلي دي. چېرته مړ شو په هلمند کې مړ شو، چېرته مړ شو په قندهار کې.
سوال سره یوځای کېدل هم ډېر خطر دی، تر ډېره حده خطر، ځکه کورنۍ هم د دولت له لوري د ګواښ لاندې ده، دی خپله د ګواښ لاندې ده، خپلو خپلوانو د ګواښ لاندې دي، سیمې ته راتګ حتی د شپې په پټه راځي کور ته. ولې نو نسبت دولت ته د دوی هغه جاذبه د مخالفینو سره د یوځای کېدو په اړه ډېره
سمه ده؟ خو دا په همدغه سیمو کې فرق کوي، هغه سیمو کې چې د هغوی د نفوس ډېر دی، د مخالفو نفوس ډېر دی، هلته دوی هماغه کسان چې د دوی د نفوذ د لاندې دي هغوی سره کار کوي. یعنی داسې کسان پکې نشته چې دلته د حکومت نفوذ وي او د هغوی سره د کار وکړي. ډېر کم داسې پیدا شوي وي چې هغه سیمو کې د حکومت زور وي، د حکومت نفوذ وي او د هغه ځینې د هغه ځوانان لاړ شي او د مخالفینو سپونو کې دې ورګډ شي. ډېرې هغه ځوانان دي چې هماغه هغه سیمې دلته بیا دغه د حکومت د پاتې راتلو هغه سیمې دوی نه دي پاکې کړې په پوره ډول باندې، نو هغه ځوانان چې هلته پاتې کېږي د هغوی دغه سر رسوخ د غن لاندې راځي تاثیر نه، او د هغوی سره یوځای کېږي، هغوی کوي سپورټ کوي او ورته هماغسې زمینه مساعدوي.
امین صاحب، د ګوندونو ترمنځ رقابت څومره سبب شوی چې ځوانان له پرمختګ څخه پاتې پرېږدي؟ او ډېری ناوړه رقابتونه موجود دي، مثلا په دولت کې یو ګوند برلاسی دی، بل ګوند ته یا د هغه ګوند غړو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، حداقل تبعیضي چلند په دولتي ادارو کې هم دغه ګوند کسانو په وړاندې، حتی په بلخ ولایت کې مشاهدان یو چې موجود دی. نو دغه عوامل ستاسو له دیده څومره ستونزمن مسایل دي او تر څه حده دولت ورته رسیدګي کړي؟
دولت زمينه مسایده کلی د دې کار لپاره ډېر ښه ټریننګونه ورکوي د هغه ځوانانو لپاره چې هغه غواړي د اردو سره یوځای شي، ملي امنیت سره یوځای شي، پولیس سره یوځای شي. خو بدبختانه زه دا ویلی شم چې نن سبا چې کوم وسایل او کوم اسلحه زمونږ د اردو سره ورسره ده هم مسله یې ته نشته د استعمال دپاره. په طور د مثال په یوځای باندې مخالف لس نفره حمله کوي، زمونږ بسته اردو په شاتم بیږي، وجه صرف غټ وجه دا ده چې هغه ته خو یو مهمات په غزي کې وجود نه لري. که موږ د هلمند یو مثال ورکړو، د بعضي ولسوالۍ نه چې مخکې مې پیره سقوط وکړه، ما خپله د ویډیو ولیدله چې مخالف له ساحې ته را رسېدلی نه و چې د ملي اردو سرتیرو عقب نشینی اختیار کړه او خپل پوستونه په شا باندې لاړه.
دغه مسله چې تاسو ورته اشاره درلوده، فکر نه کوم چې د روحیې د کموالي له امله وي. تر ډېره حده اندونه موجود دي چې د سیاسي لوبو له امله یا هم د سیاسي برخوردونو له امله یا هم د سیاسي منفعت له امله چې د دوی مشران یې کوي، دوی مجبوره کېږي دا کار ترسره کړي.
بالکل، دوی ته چې کوم شی ورکول شوی صلاحیت یې نشته دی کنه، اوس به دوی ته یې ورکول شوی پوسته چې د امنیت هر څه ستاسو په غاړه دی، خو چې کله بیا داسې یو موضوع ده پېښېږي دا خپل یو مافیایي خلک پکې نوتی دي. څنګه چې تاسو د ګوندونو خبره وکړه، کېدای شي هلته مختلف دوه درې ګوندونه واوسیږي. کوم چې مخالفه ډله ده هغه د یو ګوند ورسره کار کوي، کوم چې دولت ډله ده دې کې بل ګوند کار کوي. هغه غواړي چې یو بل په دې حالت باندې د ځوانانو په واسطه باندې یعنی ضربه ورته ورکړي. او بل څنګه مې چې ویلې چې اصلیت دې سره شته دی، مرمۍ نه لري، ټانګ ورسره دی، دغو دپاره دی خپل مرمۍ واقعیت نه لري چې دې ډېر دوام دی یو جنګ کې دوه درې ساعته دغو مخالفینو سره داسې وسلې وي چې هغو سر
په ملکي برخه کې مثلا مثال کې ورکړو، تېره ورځ هم دلته مشرانو ویل چې په بلخ ولایت کې هم تک حزبی حکومت حاکم دی او نور حزبونو کسانو ته د اقل هغه ټولنیز خدمات نه وړاندې کېږي او که وړاندې کېږي هم د تعبیض په چلند او تبیزانه چلند رو سره تسره کیگی او نسبت تقا کسان تا چه مقو گوان واکمن گوان تا مرتبط دی دوی تا دا خدمات ندی موجود دا تاسو تر چه حده تاییده ویا
دو با دوم رو میمان چه یواز پا افغانستان که کنن سبا منگو گورو پور امنیت ترین ولیت دا بلخ ولیت دیم او واقعیت چه کمی پیخه چه پا نور ولیتون که کیگی دا الحمدلله تر واسه پور ندی شوی پا مزار شریف پا خار کیوی که پا اطراپو کیوی و سیده بازی و لسوالیگانه دی چه آغا خطر سر مواجه دی خود دست نه چه دا سقوط پا حالت کیوی. مخالفین کوشش کوی چه آتا دا بلخ ولیت نام نکی که آغا دا یو ویزه پا وسته باندی یا دا یو بلی دالی پا وسته باندی مخالف دالی پا وسته باندی. ما چه تنگو ویلی چه دا مختلف گوندونه دا مختلف گروگانو سره دی، ار گوند زنده پاری یو داس گرو دخ کلی. چنگه چه پا مزار شریف کم تیر وقتونو که لگ داس مخالفات دا یو دو گوندونو ترمیز پیدا شو، خو خوشبختانه په صحیح طریقه سره حل شو. کم دا ونوش پاگه کم چه منگا کتل زیاتر جوانانو اشتراک کلیو که ار وخت داسې یو مشکلات پیښ شي او زموږ مشران که چرته خیر وي او د خپل یو جامع دپاره غواړي چې یو صلح منځته راشي، ما د خبرو د لارول شي نه د جنګ د لارې. اوس که زه چرته خپله ویمه چې د ډېر رئیسان لکه د 2004 کال یا د 1903 یویم نه، ما په مختلفو ځینو کارونه کلي، زما سره خو دا چلند نه دی شوی او دې باندې زه تاسو ویلی شم چې شته دی، داسې هم نه دی چې سل په سلو کې وي، شته دی ار یو لکه څنګه چې مختلف قومونه هم په مزار کې زندگی کوي، داسې د خپل نجات پرستۍ ته خلک ترجیح ورکوي نسبتا د نور.
او دا د ګوندونو د فعالیت پر اساس دی؟
دی که طبعا دا زه ویلی شم چې د ګوندونو دغه ډېر غټ رول لري. که په یو ځای کې د یو ګوند نفر کار کوي، طبعا د هماغه ګوند نفر که هغه بېکار وي هغه ته زمینه مساوي ده وي په ډېر اسانۍ سره نسبت د دی که د بل ګوند راشي. که چېرته په خپلو کې یو دوه ګوند مخالف وي، نو اتمن که دغه یو مخالف ګوند چې هغه پوه شي چې دا د دې ملاتړ دی، نو هغه ته زمینه نشي مساعدېدلی.
اکبری صاحب، که تاسو وایئ چې په بلخ ولایت کې په خاصن مزار شریف کې تاسو هم له داسې ډول کومې ستونزو سره مخامخ شوي وئ چې په دولتي ادارو کې نسبت هغه کسانو ته چې د همغه ګوند یو کس پکې واکمن وي یا مسؤول وي، دغو کار مخکې ترسره شوی وي او ستاسو کار په مختلفو بهانو ځنډول شوی وي؟
دا ښکاره خبره ده چې په هر ریاست کې یا په هر شعبه کې چې یو کس اوسیږي او هغه یو ګوند کس اوسیږي او هغه واسطه ولري، د هغې کار مخته کیږي او هغه تر هر څوک چې اوسیږي هغه به شاته ولاړ. زه خپله زما فکر کوم یو نوي کې و که څه وخت زما لږ زره ستونزه وه معرف کې، نو ما کتل په اساس د همغه چې پیژنګلوي لري یا هغه د ګوند له لارې نه یا هغه د خپل شخصي ګټو له لارې نه چې پیژني هغه له ما نه مخکې کیږي او زما کار پاتې کیږي. یعنې تر دوه ورځو پورې هم ځنډېدلی. دا ډېر دې ځینو دفترونو کې ځینو رسمي ځایونو کې دا کار ډېر پیښ
دی. حتی وایي هغه بورسیې چې له بهر څخه راځي باید محصلینو ته ورکړل شي. دلته خاصا په بلخ ولایت کې وایي چې د ترکیې مشخصا که خبرې پرې وکړو خبرې بېطرفانه خبرې دي، خو د خلکو په خبره یعنې د ځوانانو د شکایتونو پر اساس موږ دا خبر کوو چې د ترکیې بورسونه هغه کسانو ته ورکول کېږي چې ګواکې هغه یو مشخص ګوند ته مرتبط کسان دي او دوی واسطه کېږي او نورو کسانو ته دا زمینه نه ده مساعده تر څو لاړ شي بهر کې زده کړې ترسره کړي.
ګوند مشر چې هلته اوسېږي او هغه سره پېژندګلوي لري، هغه خپل کوښښ کوي، یعنې هر سړی هم دا کوښښ کوي. نن سبا په افغانستان کې تعصب یا نژاد پرستي بیخي زیاته ده، له حده تېره شوې ده. یعنې کوم کس چې په هغه ځای کې اوسېږي او هغه کوښښ کوي چې خپل خلک مخته کړي او دا نور پرېږدي، دا ښکاره خبره ده.
ظاهر صاحب، بیا هم تاسو ته راشو، ستاسو نظر په دې را سره ولرو چې دغه ډول متعصبانه چلندونه په دولتي ادارو کې، په حتی په مرکز کې او په ولایتونو کې چې د یو ګوند کسان واکمنان دي، یا د والی په صفت دنده ترسره کوي، یا د والی د مرستیال په صفت، څومره د نورو توکمونو یا د نورو ګوندونو د غړو حقونه تر پښو لاندې کوي او د دو د مخنیوي لاره څه ده؟
بعضې هغه قومیتي تعصبونه دي چې په اداراتو کې ترسره کیږي. که ته یوې ادارې ته ورشي، اول ته څوک ونه پیژنې، ستونزمنه ده چې ستا کار په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ډېری هغه څوک چې په اداراتو کې خلک پیژنې، یو واسطه وړاندې کوي یا پیسې رشوت ورکوي، د هغوی کار ډېر زر ترسره کیږي. که درته ووایم چې ته یو پاسپورت اخلي او یو چاته پیسې ور نه کړې، نو هغې ته هغه ټاکلي وخت ته ستا هغه پاسپورت نه شي تیارېدلی. تا ته به هغه وخت درکوي چې ته سبا راشه او بله ورځ راشه، دغه ستونزه ده پکې. نو هغه دغه ډول تبعیض شته دی. دا د دې هغه یو ستر زیان دا دی چې یو خو خپله د قومونو ترمنځ هغه جداوالی راځي، بل د دولت باندې د خلکو بې باوري ډېرېږي، د دولت او د خلکو ترمنځ هغه فاصله ایجادېږي چې دا دغه دولت باندې بې باوري ده. کله چې د رعیت په دولت باندې بې باوري زیاته
شي، تاسو پان چې تر تمه هم ولسواکي په بلخ او په د افغانستان په ګڼ ګڼ شمېر سیمو کې نه ده تطبیق شوی، او لا هم دې ته اړتیا موجوده چې باید کار ترسره شي او دولت هم تر ډیر ورته پاملرنه ولري.
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. زه به خپله درته خبره کوم. ما یو پوسټ ته امتحان ورکو، هغې ته ما فورمې ډکولې، نو هغه باندې ما ته ولیکل چې د اصلاحات ادارې سره تاسو هغه د هغوی په اصولو باندې برابر نه یي. نو زه وایم چې تر لیسانس کچه پورې یو څوک هغه وکړي، او ما په خپلو سترګو باندې لیدل چې هلته د څوارلسم نه خلاص شوي کسان راتله، هغوی امتحان ورکوه، هغوی فورمې ډکولې. ولې ما ته ویل چې ته زه لیسانس وم، خو ما ته ویل چې ستاسو ته د اصلاحات ادارې د اصولو سره برابر نه یاست. نو دغه ډول تبعیضونه شته دی. نو د مخنیوي دپاره زه وایم چې هغه کمیسیونونه چې دوی ته جوړ شوي دي، هغوی ډېر ناکامه دي. په دولت کې اصلاحاتي ادارې په نامه باندې هغه جوړ شوي دي، دوی هېڅ کار نه دی کړی تر اوسه پورې. زه وایم کوم چارواکي برطرفه کړی دی، په بلخ کې وي، په مرکز کابل کې وي، او که نورو ولایتونو کې وي. دا 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 په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته دی.
امین صاحب، که دا راته وایي چې د قوم پر اساس، د ګوند پر اساس کسانو ته د دولتي موقفونه ورکول که دا ورځ تر بلې زیات شي، نو پایلې به یې څه وي؟
طبعا څنګه چې موږ پښتو کې یو متل لرو، کوک بار تر منزله نه رسیږي. که داسې ورځ په ورځ باندې شي، نو آینده به ډېر خراب وي، ځکه چې نفاق به ورځ په ورځ زیات شي، او د بیکاری کچه به نوره هم زیاته شي. او کوم ځوانان چې لکه د پوهنتونونه هغه فارغېږي، خصوصا په دې بخشونو کې چې هغه ښه پوهېږي چې زه کار کولی شم، او هغه ته زمینه ورنه کړی شي، نو زه مطمئن یم چې د ورځ په ورځ به امنیت هم نور خراب شي، او نفاق به زموږ تر قومونو نور هم د دې خراب شي.
دوستانو، د ځوان فکر خپرونه وه چې په هیواد کې مو د ځوانانو څخه د ګوندونو لخوا د ناوړه استفادې، او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ګوندونو د غړیتوب پر اساس د خلکو په وړاندې تبعیضانه چلند په اړه له دوستانو هر یو صحیح صاحب، امین صاحب او اګوري صاحب سره خبرې درلودې. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، په لوی څښتن مسپار.
شرمی گمان